2001.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي تیر 2021 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځای کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر ده. افغانستان تر اوکراین وروسته اوس وخت د ډیرو کډوالو لرونکی هیواد دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي طالبان باید له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په غزنی کې په یو ترافیکی پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام واورئ. نور بس دی پروګرام په بخښنې سره.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. نور با لدیت خوارو.
Let me be clear.
اجازه را کړی واضح ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی همداراز لښ پژم ټولګي د پورتنجونو زده کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړي توګه ښځو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښوونځي مدیره بی زهرا صافی ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو مشته خپل پیغامونه پریږدي یا پښتنی لری د واتس اپ لارې مشته خپل ژغیز پیغامونه پریږدي. د واتس اپ شمیره د 00420221124601. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکهلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ.
همدرد صاحب بله، لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې اوس مهال د ښځو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیزو او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نور څه کومه تبصره لري؟
اول خو باید لن یو تعریف د ښځې په اړه زه ووایم چې ښځه هغه مقدسه کلمه ده چې هر څومره یې په اړه ووایم بیا هم کمه ده. ښځه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځ ته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کېږي. بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې شته ډیره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مصالحي فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځو ونډه نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې، یعنی په امارت نظام کې، د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسته بله د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
او همدرد صاحب، زه به بیرته تاسو ته راځم. مننه استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اصولی صاحب، مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ او په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
بله
اصولی صاحب، تاسو ژغ اوس موږ ته راځي. مهرباني. بله، ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی، او دی ویلي دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، وو زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم، او زه تاسو د خبرو په تبات. بله، وو هم موافق یم، او دا شیخ موږ علني دی په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي، دوی په دې نه پوهېږي. کاشکې دوی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وای چې دوی په دې پوهېدی د دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه، او د دوی خپله په خپل پښه تېشه وي. نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې، نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیواله څه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوای، او دوی زموږ دپاره هېڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم، او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي، او یو څه وکړي د نجونو د مکتب بشپړ کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده، چې دوی په افغانستان کې د یو ښوونځي مدیره ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر، تاسو ته غونډې د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکي امپارن ته، او د راډیو ټولو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې روغ جوړ او د افراد جمع مپرتن وي.
مننه صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی، او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی، زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم، او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم، چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شو، دغه نو وروسته د 2013 کال کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راپای ولاړ شوې، او اوس هم چې دغه د 2001 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ، یعنی د نجونو په مخ، چې دغه ټول مشکلات خوځې ته رامنځته شوي دي، د دوی په مخ دروازې بندې دي، او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو، ګیله من هم یو، چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خوځې ته رامنځته کیږي، سره د دې نه چې افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نسب ټول اسلامي دی، خزه هغه وخت هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته، اوس هم ښوونځی ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځی ته راشي. ستاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. لیما هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي، او دوی باید د مشرتابه په رول کې خپل وخت ورکول سي. دوی ته دې ویلي دي چې افغانان او همداراز نور نړیوال هم دغه کار ته امید لري، هیله لري، او دې ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو په دغه د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستاسو کوم او هیله ستاسو چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟ که اوس داسې یو حالت رامنځته سوی دی چې اوس بېخي ناوخته کېږي او نجونو هیلې له لاسه ورکړي دي.
بله، اوس د دې سره هم نظر یم، ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعاً زه له ناهیله کېږم چې تر اوسه دې ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چیرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنه کې هغه دې خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دې محروم دي، دې څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دې قرار لري، خو دې ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سي. دا ټول که دې ته مثلا دغه زمینه مسایل چې دې خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دوی مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم سن پورې دوی رسېدلي دي، د څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنې فعلاً زموږ اتیا فیصده د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنځوي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه څلوېښت کاله کې جنګ و، داسې ارامه ذهني دغه ارامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي ته برابر یو ټیم اقدام وکړي.
مننه همدرد صاحب. اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي، لکه پرون چې سوې ده د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟ آیا د ښځو پر خبرو باندې به غوږ ونیول سي که څنګه؟
دا اوس هم دوی غلی ناستو په یو کال کې موږ ګیلمن یو د ګرد جهانیانو سره جهانیان ډېر کارونه کول سي، په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاسته راوړي. دوی که دغه خبرې ونه مني په انتوا کې قرار نیسي، نو ځکه دا خبرې مثبتې دي، موږ امید لرو چې دغسې غونډې او دغسې فشارونه پر دوی باندې راورسي. ګوندې خدای دې دوی په دې پوه سي چې لکه چې خلیل وویل چې افغانستان مکاتب ګرده په اسلامي جاب راتلل، هیڅ مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی، د اخلاقي له لحاظه، له جزیې اسلامي له لحاظه هیڅ موږ مشکل نه درلود. نو دې خو هم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي دوی ته راوړه، دغه چې موږ باید په کور کې ته یې کښېنو، که وبښي یو انسان بد اخلاق چې په کور کې هم کښېني هغه خپل کار کوي، تا په مکتب پورې اړه نه لري، د کوره کولی شي دوی جاب ووځي. نو دوی د لطف وکړي، دا د دې دولت نیمګړتیاوې ښيي، دوی د مکتبونه د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې امضوا کې پرېږدي، او مکتوبونه د نجونو پر مخ خلاص کی موږ امیدوار چې دا کار وسی او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دادی خصوصا د کلی مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشینی زموږ مملکت د جرګو د سلا و مشورې وطن دی دیدیم ټول سی هر ولایت په مسله تمایز توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی آینده یې هم دا زموږ د اولاد آینده خرابیږي هم ستاسې دولت نیمګړی کېږي آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي د قندهار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دي راټول سي او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي غونډې دې وکړي ټول دسي او دغه موضوع د دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ یو بېسواد مور ښه اولاد تربیه کولی سي که یو بېسواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي یعنی د کور مشکلات یو باسواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي نو دغه ګرد مشکلات دي چې دوی یې ایجادوي هم د اقتصاد له نګاهه هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاهه د هر نګاهه دی زموږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم څوک باید واوسم د کورنۍ دپاره د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کرد دا هغه وجل خصوصا فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادم و نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړي په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دا غوښته چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالی شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو اوس تاسو پوهیږو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي د تاسو خلکو ته یې وښتنه کړي
مننه اصولي بله صافی صاحب تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دوغستون زو حل ولټوي مشته په ځینو مواردو کې شوزو ویل دي چې کدوی مظاهری وکړي یا ژغ پورته کې دوی بیریږي چې د دوی نارینه خپلوان به د هدفي وژنو هدفي وژنې به وسی د دوی نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي یا به دوی د دوی خپلوان به هدف وګرځول سي تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شوزو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کې ک دا کار امکان نه لري
ولیندا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د پولیسو د خبرو په تایید سره چې ځینې کا تظاهرات کوي یا مثلا شور جوړ کوي د دې کوم د هغه وخت چې د غږ ووري کوم د هغه شنوایي وخت چې د مسلین د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د قدغنجلې ده د یو انجلې اولاد د یو خځې اولادم ده او په دې کې نارینه هم تعین ده د انجلې د نارینه ګانو یا د سړیو لور هم ده به هم کولای شي چې زینا وشتوانی وکړي او دا وطن د جرګو د مرکو وطن ده په خبرو مشکل حلېږي کچېره دی وګړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بنظمي وي هم دا چې د غږ به زمونږ سم خون شي هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي مونږه سوال شو چې مشران د علماو د طرفه اندرنګ سنگيري د امه په هوای دا هر څه سوال شي تبلیغات یې شروع کړي خو ولې شکول نه رنه کول شي لار شي اغه تظاهرات کې دغه چې څه دي تظاهرات کې اغه کنارینه وغوړي کول شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینو دي دا یو حل لار کېدل شي کول شي خپل نارینه الکان پرینو مکاتب ته وای چې تر انجلې نشي کول نه څه کول شي الکان هم حق نه لري زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښینو یو نارینه به پوښي
کچیر یو انجلی تاسیس کرده یا تعلیم یافته هغه کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کړي او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي، ځکه مونږ په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده. مونږ نارینهګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي، نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي، اما د خپل لور د تحصیل په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولی شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکتر ته نه وړي، وایي مونږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي، دا پیغور دی، دا هغه دی، دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب ته. که چیرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي، نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو، کولی شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه په نجونو باندې د ما مخکې هم وویلې چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کاوه. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې د ایجاب د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شي، دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خود یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي، هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي، ښوونځی کې بیا مونږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ، هېڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو نه، د ټولو پلرونو نه، ورونو نه، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې، هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي، لاس په کار شي او د ښځو د حق نه دفاع وکړي، او د تعلیم د ټولو حق دی.
مننه ډېره. بله صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. همدرد صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم د ښځو د کار او د دوی د دندو په اړه باندې، چې د بیروزګاری او چې ښځې څومره بیروزګاره سوي دي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک په لاس کې اخیستی دی. یو راپور ته به اشاره وکړم د افغانستان لپاره. د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، 1,00,000 څخه تر 9,00,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي، او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلی دی چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې مقدار، په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېره اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په سیاسي شرایطو کې قرار لرو، موږ خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې چې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي، یو په یو بهانه نه، په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایست کړی، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې فین موږ د شار استادان دی تبدیلی ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه کې نور فشار تر دومره فشار لاندې موږ استادان دی په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، تر چې د دولت د خوا کورونه دي تورکول شوی دی، دی په زور د کورو څخه ایستل کیږي. هغه اقتصادي ستونزه هڅونه ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کیږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کیږي، دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنی تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه یو لار د چدي ځان په دغه سیاسي دغه لار څخه شذي کم رنګ کوي د ټولنې څخه نو دغه سل نور بهاني نور څنګه من تراوی چې شذي په ټولنې کې کم رنګ شي دی هم دغه غوړ چې شذي نور په دولتي ادارو کې او په مکاتب کې دغه آیسته آیسته صفر ته ورسېږي.
مننه ستاسو له دغه نظر څخه. اصولي صاحب په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري، ستاسو د یوې پوهنتون د یو استاد په توګه باندې تاسو څه ډول وړاندیزونه لرئ د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې؟
Но да се вече узко може ши за доволен, като сам муща се повежда, че хак по джаханке, по иштумаке, по хак зайке хак навар кавалки же, хак ушталки же. А ако може уста да умори ши за че дей байди, байди, дейте, да се вече да е талибану ца салай хар нава това кулери. Шайд дей да хушуна сара маха махте, шайд да тал, да тал ауда шаяни. زه دا نظر نشم ورکولی، یوازنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دې وکړي دغه زموږ نارینه دی او دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت والي سره د دوی په مسلطه مېز توګه کښېني او هغوی ته وغواړي چې د هغوی اولادونه مه بې سرنوشته کوي. اوس تاسې ویني چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه و او زموږ ښځې باسواد وي دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازیني عامل بدبختي غریبي نادانۍ جهالت وه چې ښځې به دې چې ژوند به یې تریخ و خو ځان ته به یې ور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون د ریسې چې ډېر پېښې وي. دغه ګرده یوازیني منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي دغه ایجاب موږ خو ایجاب بې ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکړي، هېڅ طالبانو ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي، پخوا زموږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګډ د اولادونه یې په خارج کړو او اوس په خارج کې دې په خلکو باندې مقاومت کوي. دې هم دغسې د خپل اولادونه یې په لندن فرانسه غلي. نو ولې یې مسلمان ته وایي زه مسلمان وم؟ نو دا څنګه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنوه؟ سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو داسې نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني. دا خو د دې جمعیت دپاره یو بلا دی. موږ چې په څلوېښت کاله په دغه اور کې سوځو وطني علت جهل او نادانی دي. که موږ مملکت باسواد وای موږ داسې نه کېدو. او دغه حسد حتی نه سر رسېدلی. هر باسواد انسان دی چې سړی امر ورباندې وکړي، البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل. هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي. خپله لاره خپله د خپل علمیات په اساس ټاکي، خپل سرنوشت خپله ټاکي. بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی، زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی. نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو، نور هم پسې بدبخته په دې بدبختۍ کې دی به هم پکښې غرق. داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته سو د اقتصاد له نظر. تاسې فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو لحاظ خبر باور وکړئ چې یو کور یې په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولی وه، استاد لسانس وه، اوه زره افغانۍ معاش درلودی، میړه یې بېکار او سپی مسه وه، پر کور یې کښېنوله. دا دغه شپږ زره افغانۍ او اوه زره افغانۍ دې هم د کور مصرف کول، هم به د کور کرایه په ورکول. هغه څنګه چې په دې میاشت کښې دوه زره ورکړي، په بل میاشت کښې دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل. نو اوس به هغه څنګه کوي؟ دوی خو مسلمانان دي. حضرت محمد که دوی د اسلام پیروي کوي، حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه وبښئ، حضرت عمر یو وشکي انګور ورته راغلو رویا مح رسول د خدای دا وخت روژه دې مات کړي. په دغه وخت کښې سوالګر رالی، حضرت محمد دغه وشکي انګور ورکړي. درې وارې دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول، یا رسول د خدای زه د انګور تا ته راسې در روژه دې مات کړي. تا هغه ته وویل ول هغه ضرورت لري تر ما، هغه حتی دې ډېر ضرورت. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ، تاسې په دین پیروان یاست، ورې وایي چې موږ اسلام راړو، نو په ایجاب کښې نو لطف وکړئ، خلک مه وژنئ. دا خو هم وژل دي، یوازې وژل خو دې نه دی چې ته چې توپک واخلې ولا دا خو واشل چې تاسو ګرځې د شزو
ډیر مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ. د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی او ردونکو زموږ له دروس رومل منولې محمدرد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.